السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د تحریک طالبان پاکستان لخوا د خپل عبوري او مستقل مشر د ټاکنې د وفاقي کابینې نننی اجلاس د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د وژنې په اړه د افغانستان نظر په کوټه کې د مدرسې د یوې چاودنې تر څنګ به په پېښور کې د ځینو محکمو د نجکارۍ د فیصلې خلاف د کارکوونکو د احتجاج حال به واورئ. نورې تبصرې هم په خپرونه کې لرو. په اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکارې فرخنده وزیر نورو.
د خیبر پختونخوا کابینه د مرکزی حکومت نه د ډرون بیګرو د ودرولو غوښتنه کړې. د کوټې نه د ورکو بلوسو د کورنو غړي بیګا د شپې خوځدار ته رسیدلی او نن کراچۍ ته روان شوي او په قاهره کې یو جج د مصر د لیدل شوي. ولسمشر محمد مرسي او 14 نورو کسانو د کیس اورېدنه ودرولې ده. دا خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینې غونډه د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په پیښور کې وشوه. په دغه غونډه کې کابینې فیصله وکړه دوی به مرکزی حکومت ته د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره نیټه ورکوي او کوچیرې د دغه نیټې پورې ډرون حملې ونه درول شوې نو دوی به د ولسي طاقت په زور د نیټو سپلای لاین ودروي. نن د صوبایي اسمبلی غونډه هم په دې لړ کې رابلل شوې ده. پاکستانی طالبانو په ډرون برید کې د خپل پخوانی مشر حکیم الله مسعود د وژنې وروسته خپل عبوري مشر ټاکلی. تحریک طالبان پاکستان مرکزی بیان شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته پرون ویلي خپل لنډمهاله مشر یې عصمت الله شاهین ټاکلی او زربا د بل مشر اعلان هم وکړي. د پاکستانی طالبانو بیان د حکیم الله مسعود د وژنې وروسته دوی د پاکستان حکومت سره مذاکرات نه کول غواړي ځکه چې دغه هیواد د امریکا د اثر لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت دغه ډرون برید وروسته سخت ردی عمل خودلی وای د سره به د خبرو عمل ته زیان ورسیږي. خو امریکا د پاکستانی حکومت دغه داوا رد کړي چې ګینه د تیر جمعې ډرون برید به د خبرو په عمل سره اثر پرې باسي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر حکیم الله مسعود د حمله به وخت بللی ده. د جمهوریت ریاست لخوا مشال ریډیو ته پرون په ترلاسه شوی یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی ولسمشر کرزی په کابل کې د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره په لیدنه کې دا هم ویلي د حکیم الله مسعود وژنه به د سولې هڅې زیانمنې نه کړي. د پېښور پولیس وایي نن سهار نامعلومه وسوالو د پېښور سره نږدې ملیخېلو کلي کې د ټلیفون ایکسچینج ودانۍ په چاودونکو توکو الوزولې ده خو هیڅ ځاني نقصان پکې نه دی شوی. د کوټینا د ورکو بلوچو د کورنیو غړي له کوټینا تر کراچۍ پورې په پخو لانګ مارچ بیګا د شپې خوځدار ته رسیدل او نن به کراچۍ ته روانېږي. د مارچ ګډونوال وایي باید پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د ورکو بلوچو د راخلاصولو لپاره عملی کار وکړي. په دې لاریون کې ښځې هم شاملې دي. دا لانګ مارچ د اکتوبر په 20 نیټه له کوټینا روان شوی وو او تمه ده په 15 ورځو کې به کراچۍ ته ورسیږي. بلوچ ملت پال وایي د کورنیو تر اتم شوي غړي د پاکستان استخباراتو پورته کړی دي خو استخباراتي ادارې دغه تورونه ردوي. د کوټې په بلوس نومې کالونۍ کې په یوې مدرسې کې بمی چاودنه شوې چې پکې مدرسې ته زیان رسیدلې. د ښار پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویلي په دې چاودنه کې پخپله حمله کوونکي ژوبل شوې خو نور ملګرو نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. د سریا پولیسو یو مشر ایس پی بشیر احمد بروهي له تباه شوې مدرسې سره سیرمه رسنو ته پرون ویلي دغه مدرسه چې ترهګر پکې اوسېدل او د زیاترو تعلق له افغان طالبانو سره دی د پاکستان د حکومت سره رجسټر نه و. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ شمالي افریقا او یورپ ته 11 ورځو په دوره دی. دا مهال سعودي عرب ته رسیدلی دی. تمه کیږي چې سعودي چارواکو سره د لیدلو پر وخت په جان کیری خپل پخوانی اتحادي هیواد سره د خپل اړیکو بیرته سمولو لپاره هڅې وکړي. د تیرې اتوار پورس په قاهره کې جان کیری وویل د جمهوریت اړخ تتلل د مصر د ښه اقتصاد او استحکام لپاره یوازینی لار ده. نوموړي پرون په مصر کې د خبرو پر وخت پر دې هم زور راوړو چې امریکا د مصر عبوري حکمرانانو سره د کار کولو لپاره ژمنه ده.
د مصر صدر عدلی منصور صدر باراک اوباما ته سمود وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو په اړه لیکلی وو او زه خوشاله یم او د ولسمشر اوباما له اړخه تاسو ته نن ویل غواړم چې مونږ دغه بلنه قبول کړی ده. مونږ باور لرو چې دا مهمه ده او مونږ به دغه ستراتیژیکي خبرو کې شامل شو.
په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي د لرکېدو وروسته دا د جان کیری دغه هیواد ته لومړی سفر و. په قاهره کې یو جج د مصر د لریکل شوي ولسمشر محمد مرسي او 14 نورو کسانو د کیس اوریدنه هغه وخت ودروله کله چې د مرسي پلویانو په مصر کې د پوځي واکمنۍ خلاف نارې وهلې. محمد مرسي په خپل هم په دغه وخت ویل دی د هیواد قانوني ولسمشر دی او د عدالت نه غوښتنه کوي دا ملنډې باید پای ته ورسیږي. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه کیس اوریدنه به بیا پیلېږي او کنه. په 3 جولای د هغه د لریکېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې مرسي د خلکو مخ کې راغی. په تهران کې ګڼ شمېر خلکو د امریکا د سفارت په خوانی ودانې مخې ته د 1909 د قبضې د کلیزې د لمانځلو پر وخت مظاهره کړې. ایراني مطبوعات وایي سختریزو مظاهرچیانو د امریکا خلاف کتبې هم نیولې وې، بیرغونه هم ورسره وو او د امریکا خلاف یې شعارونه ورکول. دا یو کلنیز لاریون و خو څارونکي وایي دا کال یې زیات اهمیت پر دې هم و چې مظاهرچیانو د ایراني ولسمشر حسن روحاني د دغه هیواد په اټومي پروګرام د غربي هیوادونو سره د کړکېچنو تعلقاتو د ښه کولو مخالفت وکړ. د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر روحاني د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د ټلیفوني خبرو ډیرو ایرانیانو منځوري هم ورکړې وه، خو سختریزو ایراني ډلو پر دې شکونه لرل. په ایران کې زده کوونکو د 1909 کال په نومبر کې په امریکایي امبسي کانو گزارونه کړي وو چې له دغې وروسته اسلامي انقلاب هم راغی. او بل خبر دا چې د شام د حکومت اپوزیشن ډلې ویلي دوی به تر هغې د جنیوا په غونډه کې برخه نه اخلي تر څو چې ولسمشر بشار الاسد واک پرېښودې نه وي. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله محسود تر وژنې وروسته یادې ډلې خپل لنډمهاله مشر ټاکلی او وایي چې زر به د مستقل مشر اعلان وکړي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو د مذاکراتو د مستقبل په اړه وایي
دا مرغورما چې دې کې بس نرمه راشي د دې با سخت موقف اوس جوړیږي رورو او د خبرو اترو نه خپله د دې لال نه بلکې په پاکستان باندې نور هم دي حمله کولی شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستانی طالبانو د مشر د وژنې به پر افغانستان څه خاص اثر نه وي.
دا چې د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې پر رابطه شروع کېدو علاوه نو هغه کې په تا باندې یو ځنډ راځي، افغاني طالبانو باندې به ډېر تاثیر ونه لري.
په پېښور کې د واب ډا ریلوي او نادرا د نشکاري د حکومتي فیصلې پر ضد د ادارو کارکوونکو احتجاج کړی.
دیکھ منگ سر این ٹی سی دا، دیکھ منگ سر ریلوے دا، دیکھ منگ سر نادرا دا، منگ تو صرف دا خول غالو چی تاکہ میں دین امک پر اقتدار کی مشکاری کری دا داغی سے ریزلٹ رونا ہوتا ہے.
دا مشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تحریک طالبان پاکستان عصمت الله شاهین خپل لنډمهاله مشر ټاکل دي. د یادې ډلې ویان شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته ویلي ډېر زر به د مستقل مشر اعلان وکړي. د سولې د مذاکراتو په لړ کې نوموړي په پاکستان حکومت تورو لګو چې خپل واک نه لري نو ځکه ورسره اوس دوی د خبرو اترو نه انکاري دي. دا هر څه په تفصیل سره په دې رپورت کې.
دا پاکستان تحریک طالبان مرکزی ویان شاهد الله شاهد بیگاش پی مشال ریڈیو تووی چې دوی عصمت الله شاهین بیٹنه خپل لنډمهاله مشر ټاکلې دي او ډیر زر به د تحریک طالبان نوی امیر متفقہ فیصله اعلان کړي. دوی اووی دولت سره خبرو کولو ته په انتظار ول، خو دولت په بدل کې د حکیم الله میسود د مرګ تحفه ورکړه. د تیر خالی په ورځ شمالي وزیرستان کې د طالبانو اندرونی ذرایو مشال ریډیو ته ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د طالبانو شپېته قومندانانو غونډه شوې وه چې پکې زیاتره میسود ول او شپېتو کې شپږ سلویغ د خان سید چې د سجنا او خالد په نومونو هم مشهور دی د تحریک طالبان پاکستان مشري پریکړه کړې وه. دا قبائلی چارو ماهر او فاٹا ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ایڈمنسٹریشن منصور میسود وائی تحریک طالبان پاکستان کے اول نہ ہم خپل منزانی اختلافات موجود دی
کہ ٹی پی کا تو پتہ ہے مختہ ہاں اختلافات خوبی پکش ہے اویس ہاں چھ دادائی نگران امیر جوٹری نو دا صفا ظاہراوی چھ اختلافات شتا دائی
خو پا وزیرستان کے دا طالبان و زنا غڑی بیاوائی چھ خان سید سجنا کسا ہم دا وقت دا تحریک طالبان پاکستان دا مشرعی لپارا تر ٹولو غورا گنلی شی خدا حکومت پلوا او نرما رویہ لری چھ کے دیشی دادا دا مشرعی لپارا خن جوڑ کری
دا حکیم اللہ محسود دا مرگ روست با دا طالبانو پا تحریک سا اثر پریوزی او پا دا سی حالاتو کی پاکستانی حکومت او قانون نافذون کو ادارو لسا پکار دی پا دے ہڑا پا اسلام آباد کی زمونگا ہمکار دا زینو کارپوہانو سر خبری کردی دی نو آورو دا رپورٹ
پا دا سی حال کی چی دا حکومت او ناکانونا گرزول شوی تحریک طالبان پاکستان تر منزا دا مذاکرات و خبر روانی وی شمالی وزیرستان کے سورز اڑان دے پا شوی ڈرون برید کی دا طالبان و مشر حکیم اللہ محسود سر دا باز نور ملگرو او وجلی شو دا کم رستو چی تحریک طالبان دا خپل مشر دا بدل اغستو اعلانو کو خبل طرف تا اس هم حکومت وائی چی دا خبرو اترو عمل ادریدل ندی پکار پا دا سی حال کے بعد دا مذاکراتو سمستقبل وی او راتلونکی کے سحالات جوڑی دیشی پدے اڑمو د پاکستانی پوز د پخوانی بریگیڈیئر سعد محمد نا تپوسو کو ندوے
زدا رگورما چے دے کے بس نرمے دا شی دی با سخت موقف اس جوڑی کی رو رو او خبر ترو نخت با دی فلحال بلکہ پا پاکستان باندے نور ہم دی حملے کولی شی او پاکستان دا پرتیا پکار دی جگہ تیار دان ساتھی مزید سخت وقت پارا
دا حکیم اللہ محسود دا مرگ سر با پا تحریک طالبان سا اثر پریوزی پدے اڑمو د خبریال مشتاق یوسفزی نا تپوسو کو نو دوی چې داسې پیښو رستو تنظیمونه د څه وخت لپاره د اختلافاتو ښکار کیږي دی زیاتوي
مشکل دی او دا صرف حکم روان دي چې د هغې په تحریک په عمارت باندې اختلافات شته نو زما په شل باندې په واضحه توګه باندې داسې اختلافات نشته چې ګنې هغې خپل مشران نه ګڼي یا بغاوت کوي خو د هغې ځینې خلک دا شته چې هغې کاروایي کړي دي یا کوي نو هغې مشوره نه کوي یا هغې ډېر زیات اطاعت نه کوي نو هغه دومره خلک نه زما په شل باندې لږ خلک پکې داسې شته نو دا د دې تنظیم کے ریل لول مشران بھی غریب ادا ہوئی جی عمارت پہ آئے خلق و توانا شو جی کم پدے ٹیم کی آگے زیاد مخالف کاروائی کی پاکستان کے دلنا افغانستان کے امریکی خلاف
دا یادوان دا چھ داخل وزیر چودری نثار علی خان سورز اڑان دے خپل یو بیان کے ویلی دی چھ دا وقت پاکستان کی دا تحریک طالبان دا مختلف و سانگو پگڑون تر پنزو سو زیاد وصلہ والے ڈلے موجود تھی
دا مشال ریڈیو دا
نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه اجلاس کیږي چې پکې د ملک په موجوده صورتحال غور کیږي د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو اجلاس هم د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه په مشرۍ کې کیږي نور تفصیل له اسلام آباد نه د خپل همکار په دې رپورت کې اورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن د وفاقي کابینه اجلاس کیږي چې پکې به په ډرون برید کې د حکیم الله محسود د وجنې وروستو پیدا شوی صورتحال باندې غور کوي د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان به داخلي سلامتۍ په موجوده صورتحال کابینه ته بریفینګ ورکوي سرکاري ټي وي زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف به کابینه ته د خپل امریکې او برتانیې دورې په حق له احوال هم ورکوي بل طرف ته د ډرون حمله وروستو پیدا شوی صورتحال باندې غور لپاره قومی اسمبلی کی دا اپوزیشن گندونو اجلاس با دا اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ په مشرۍ کې نن کیږي چې پکې با یاد شوی گندونه خپل احتجاجی لایحه عمل ته حتمی شکل ورکوي د ترڅنګ نن مازیګر 3:30 بجې با د سینټ او 4:00 بجې با د قومی اسمبلی اجلاسونه هم کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه دوه ایوانونو په اجلاسونو کې با په ملک کې د امن او امان سکیورټی او معیشت په صورتحال غور کولای شي د اطلاعات او وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید مطبوعاتو ته ویل چې تیرې درې کې شوی واقعیات لوجه د پارلمان اجلاس ډیر مهم دی ځکه چې پارلمان کې ټول سیاسي ګوندونه موجود دي او حکومت به د هغوی دریز اوري چې د مخکې لپاره سکلنلاره وټاکي
په یو امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر وژل کېدلو وروسته پاکستان وایي چې په هیواد کې دننه له طالبانو سره د دوی سولې خبرې ته زیان رسېدلې او همداراز له دې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې دوی به له امریکا سره خپلو اړیکو ته له سره کتنه کوي په اسلام آباد کې کارپوه حسن عسکري زموږ له همکار اسرار المومن سره په خپله مرکه کې وویل پاکستان له امریکا سره په تعلقاتو کې کې کوم لوی بدلون نشي کولی ځکه چې که یو خوا به پاکستان له مالی مشکلاتو سره مخامخ شي نو بل خوا به نړۍ پاکستان او طالبانو ته بیا په یوه سترګه ګوري حسن عسکري وایي
جہاں تک اندازہ ہے پاکستان کوئی بڑی تبدیلی اس ریلیشن شپ میں کر نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی جو اندرونی اقتصادی صورتحال ہے،
پاکستان له امریکا سره پاړوکو کې کوم لوی بدلون نشي کولای، ځکه چې د پاکستان چې کوم مالی حالت ته او د اقتصاد لپاره د دوی په مغرب کوم انحصار دی، نو د دې پر وړاندې کې پاکستان له امریکا سره پاړوکو کې کوم غټ بدلون نشي کولای، او که شری کوي نو د حکومت مشکلات به ډیر زیات شي. که څه هم اپوزیشن خوشاله شي چې د حکومت ستونزې زیات شي، ناټو ټینکر پر وړاندې لارې بندې کړل شي، ډرون جازونه راوغورځول شي او له امریکا سره اړیکې خراب شي، نو دا به ډیر خطرناک ثابت شي. پداسې حال کې چې د ملک اقتصاد په بشپړ توګه خراب دی،
جو بہت ڈینجرس ثابت ہوں گی اس وقت جب اکانومی بہت بری حالت میں.
حسن اسکری سے بودارت ہوئی کل امریکا سره د پاکستان اړیکی خرابی گی، نو پاکستان بل څه قسمه چیلنجونو سره مخامخ شي؟
دیکھیے چیلنجز تو یہ ہے کہ انٹرنل بھی
گورا چیلنجونه خو بداوی چې کوم د هیواد دننه حکومت عزت طالب پلو عناصر دي، هغه ته به تقویت ترلاسه شي او هغه ځکه چې دا غوی خبره به ومنل شي. په نړیواله کچه به پاکستان یوازې شي، اروپایي هیوادونه، امریکا، جاپان او هغه نور هیوادونه چې د پاکستان مرسته کوي، هغه به له پاکستان سره د مرستو نه لاس واخلي، او دا رنګ په دې وخت د پاکستان یوازې کېدل به داسې وي چې د نړۍ لپاره به بیا پاکستان او طالبان یو وي،
دنیا ایک اکٹھا دیکھے گی.
عسکری صدارت وای ک د پاکستان مرکزی حکومت یا وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن په غوښتنه له امریکا سره اړیکې نشلوي، نو په هوا دننه حکومت له څه قسمه مسلو سره مخامخ کیدی شي؟
مشکلات تو پیدا کریں گے، ہنگامہ بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نیشن وائڈ موومنٹ نہیں بنے گی.
مشکلات خو پیدا کولے شی، ہنگامی بہم کوی خو پکامی کچو کم تحریک نشی را پورتا کی دے، او حقا زکا چو کم غٹ گندون دی حقا با دیم لاتر نکوی چو پاکستان لٹول نرائی سرا جہو وکڑی. پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی او متحدہ خامی موومنٹ دا حقا غٹ گندون دی چو کل ہم نواری چو پاکستان لنرائی سرا جہو وکڑی. نو دما خیال ندے چو با مستقل ڈول به ملک کی ہنگامے دوام ولری. ہمدارد عمران خان نشی کولے چې دومره لوی تحریک و چلوی،
وہ میرا خیال ہے فی الحال ایسے آثار نظر نہیں آتے، عمران خان اتنی بڑی تحریک نہیں چلا سکیں.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دمشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نامناسب وخت کې وژل شو، تمه ده چې دا کار به د سولې هڅې زیانمنې نه کړي. ولسمشر حامد کرزی دغه خبره تیر ماښام د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال په کابل کې وکړه. ځینې کارپوهان هم وایي د ولسمشر په ګډون افغان چارواکي دا اندېښنه لري چې د مسعود د وژل کېدل به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د تیرې جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپال الوتکې په حمله کې وژل شو. د موضوع تفصیل د کابل د اسد الله لودین په ریپورت کې.
که څه هم د هیواد دننه ځینې کړۍ ډاډه دي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدل به پر افغان طالبانو او د دوی د سولې پر هڅو کوم اغیز ونه کړي، خو ولسمشر حامد کرزی وایي مسعود په نامناسب وخت کې وژل شو. ولسمشر کرزی د ارګ په ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل هیله ده د مسعود وژل کېدل د افغانستان او پاکستان د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز ونه کړي. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر حامد کرزی همداراز په لندن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل وروستۍ کتنه هم ډیره مهمه او ګټوره بللې. کارپوهان وایي د ولسمشر اندېښنه له دې امله ده چې دا پیښه ښایي د دې سبب شي چې د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ ژمنې عملي نشي. حاجي سید داود د ولسمشر حامد کرزی دا اندېښنه په ځای بولي او وایي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو پاکستانی طالبان په غوسه کړي او دوی به په لنډ وخت کې د اسلام آباد له حکومت سره د سولې خبرې هم پیل نه کړي.
د پاکستان د طالبانو تحریک هم د افغانستان د تحریک د مشر ملا صاحب محمد عمر سره بیعت لري. د دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ مخالفت راځي. د شکه دا د افغانستان د طالبانو په تحریک هم تاثیر کوي. دغه مسله چې شوې ده نواز شریف نشي کولای پاکستانی طالبانو ته قناعت ورکړي او کله چې هغوی قانع نه وسي او د پاکستان خپله لانجه د خپلو طالبانو سره وي نو پاکستان به څنګه وشي کړی چې زموږ طالبان دې ته ووسي چې ښاغلي کرزی سره د مذاکراتو کې برخه واخلي.
وروسته لدې چې تیر جمعه د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو. اوس پاکستانی طالبانو ویلي چې اسلام آباد سره د سولې د خبرو هیڅ جواز نه دی موجود. د پاکستان حکومت هم د مسعود وژنه د سولې پر بهیر حمله بللې او ویلي دي چې دوی به له امریکا سره په خپلو اړیکو هم له سره غور وکړي. نوموړی په داسې حال کې ووژل شو چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت او طالبان په خپلو کې د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي وو. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي د پاکستانی طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډیر تاثیر ونه لري.
دا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستانی طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې پر رابطه شروع کېدو علاوه نو هغه کې په طبعا یو ځنډ راځي. زه فکر کوم چې افغاني طالبانو باندې به ډیر تاثیر ونه لري دا موضوع.
خو د افغانستان د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د مسعود وژل کېدل یوه لویه ضایعه بللې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د امریکا د دې ډول حملو مخنیوی وکړي. ځینې افغان څېړونکي وایي د پاکستان د استخباراتو ځینې کړۍ نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې له خپلو وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. دوی وایي پخوا هغه افغان طالبان هم د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا وژل شوي او یعنی ول شوي چې د سولې د خبرو پلویان وو.
لودین رپورٹ تاسو واوریدلو. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د لیکوال سروپ اجاز مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دي څوک دا جرأت نشي کولی چې وایي د تحریک طالبان پاکستان وژل شوی مشر حکیم الله مسعود یو جنګي مجرم او د تهذیب دښمن وو خو شو چې وژل شو. نور غټکی له اسرار عالم منداورو
په ایکسپریس ریبیون کې لیکوالو سروپ اجاز په خپله یو مقاله کې لیکي په ژوند برید کې د وژل شوي پاکستانی طالبانو مشر له بی بی سي سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې له امریکا سره د پاکستان د ملګرتیا له وجې دوی د پاکستان پر ضد جهاد کوي او دویمه دا چې د پاکستان نظام غیر اسلامي دی او دوی غواړي چې دا اسلامي شي. د لیکوال په خبره د طالبانو د غوښتنې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو وروسته هم روانې وي. سروپجاز وایي د پاکستانی سیاستوالو او رسنیو لخوا د حکیم الله مسعود پر وژنه خفګان ښایي چې دوی غوښتل د حکیم الله د غورته غوښتنې منل شوی وي. په مقاله کې راغلی دی حکیم الله مسعود د هغه سوچ انسان نه وو چې وسلو ایښودو ته به رضا کړل شوی وي او یو پر امنه د ډرون بریدونو ضد کارکوونکی به جوړ شوی وي. د حکیم الله مسعود مشن د سامراجي قوتونو خلاف نه وو بلکې تر څه حده هغه په خپله سامراجي ذهنیت لرو. حکیم الله مسعود د یوې نظریې لپاره کار کوو او د هغې د تکمیل لپاره هغه یو شمېر خلک وجلی وو. د لیکوال په خبره د پاکستان نظام ډیر زیات اسلامي دی البته د حکیم الله لپاره به ډیر ښه نه وو. خو بیا دادا چې د کوم نظام په پاکستان کې غوښته د هغې تشریح هم په سمه توګه نه ده کړې. لیکوال وایي د طالبانو دغه وجل شوی مشر له موجوده جمهوري نظامه ډیر تنګ وو او له دومره زیاتې ذهني ګډوډۍ سره مخامخ وو چې په زرګونو ولسي وګړي پوځي او پولیس افسران یې ووژل. باید چې دا خبرې اوس تکرار شي چې حکیم الله ښه په فخر سره په زرګونو پاکستانی سړي مېرمنې او ماشومان وژلي دي. سروپ اجاز وایي دا خبره حقیقت ته چې ډرون بدون غیر قانوني دي خو باید چې په هغه ورځ د دې پر ضد احتجاج ونه شي په کومه ورځ چې پکې یو ترهګر وژل شي. د ده په خبره د هغه عام وګړو یادونه نه کیږي چې په دا قسمه بریدونو کې وژل شوی او یوازې د حکیم الله مسعود په وجنه خفګان کیږي. څوک چې یو مجرم وو او د انسانانو قتل عام یې کړی وو. لیکوال وایي دا په مکمله توګه د بیوقوفتیا خبره ده چې طالبان له پاکستان سره د سولې په خبرو کې جدي وو او همداراز د طالبانو د مشر له وژل کېدو سره د تازیان رسېدلې. طالبانو کله هم د خبرو وړاندیز نه دی کړی او یوازې پاکستانی حکومت ورته تل د سولې خبرو لپاره منت کړی. همداراز هغه بریدونه چې پرای طالبانو منلی هم د سولې خبرو ته زیان رسولی. خو د لیکوال په خبره کله چې داسې وشي نو بیا د پاکستان سیاستوالان او سیاسي کارپوهان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د اسرائیل هندوستان او نورو هیوادونو ایجنټان دي او د هغوی لپاره کار کوي. خو بیا چې کله په ډرون برید کې وژل شي نو بیا یې ورونه کړي. د مقالې په اخره کې راغلی دی د پاکستان حکومتي او اپوزیشن جماعتونه او همداراز میډیا په ګډه د حکیم الله مسعود وژنې غندنه کوي او مذهبي جماعتونو خو پرې د خفګان اظهار هم کړی. خو خبره دا ده چې آیا دا قسمه رویه چرې د خودکش بد خلاف هم مخې ته راغلې ده او که نه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجې
د ځوانانو غږ
په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجره
په 3:30 بجې،
سروې
په 4:30 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کوټه کې په یو مدرسه کې چاودنه شوې چې ودانه یې تباه شوې ده. د ښار پولیس وایي په دې چاودنه کې په خپله ترهګر ژوبل شوي دي، خو نورو ملګرو نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. د نور تفصیل لپاره د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال ته رپورټ اورو.
د کوټې په بلوڅ کالونۍ کې د پولیسو په خبره د اتوار په غرمه په یو چاودنه کې یو غیر راجستر شوی مدرسه تباه شوی او د شاوخوا کورونو ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د سریا پولیسو یو مشر ایس پی بشیر احمد بروهی له تباه شوی مدرسې سره څیرمه رسنیو ته په خبرو کې وویل دغه مدرسه چې د پاکستان له حکومت سره راجستر نه و پکې ترهګر وسیدل چې د خبره تعلق یې د افغانستان له طالبانو سره دی. د بشیر احمد په خبره له مدرسې څخه نور چاودونکي توکي هم ترلاسه کړي خو کوم ترهګر یې نیولی نه دی.
یہاں پہ 5 کمرے 3 کمرے
په دې چاودنه کې ټوله 15 خونې چې درې د مدرسې دي او دوی د شاوخوا کورونو دي هغه تباه شوی دي. دلته د وینو څاڅکي هم ځای ځای پراته دي. د کوټې د بلوڅ کالونۍ د دې مدرسې له شاوخوا څنګلوریو څخه مو پوښتل خو هیڅ هم د دغه مدرسې په اړه کوم معلومات مشال راډیو ته ورنکړل. خو د پولیسو یاد مشر د څنګلوریو له خولې رسنیو ته وویل په دې غیر راجستر شوی مدرسه کې د افغانستان طالبان اوسېدل چې تر چاودنې سمدستي وروسته یې ټپیان یا مړي له دې ځای څخه نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. کله چې مو له څنګلوریو څخه معلومات ترلاسه کړل نو هغوی راته وویل چې دلته څو تنو د افغانستان طالبانو دا مدرسه خلاصه کړې وه. په دې مدرسې باندې کوم بورډ هم لګېدلی نه و او په پټه یې په دې کې کار روان کړی و او نه هم پولیسو ته د دې مدرسې په اړه معلومات و. د بشیر احمد په خبره له دې مدرسې څخه چاودیدونکي توکي او د بم جوړولو نور شیان هم ترلاسه کړي دي. د کوټې پولیس وایي د ښار ټول سرکاري او شخصي روغتونونه یې هم کتلي خو هلته هم په دې چاودنه کې کوم ټپي کس ور وړل شوی نه دی. د ویلو وړ ده چې په 2008 ایسبي کلونو کې د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د مدرسو د راجستر کولو لړۍ پیل شوې وه چې په هماغه وخت کې ویل شوی وو په بلوچستان کې په شاوخوا 15,000 مدرسو کې یوازې 3,000 مدرسې راجستر شوې خو د نورو په اړه له حکومت سره هیڅ معلومات نشته.
دا مشال ریډیو ده.
دا وابډا ریلوی او نادرا ګنډ شمیر کارکونکو د پېښور پریس کلب نه تر گورنر هاوس پېښور پورې د دغو محکمو د نچکارۍ د فیصلې پر ضد احتجاجي مظاهره او لاریون وکړ. احتجاج کوونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ډاګه کړه چې دوی په یو لاره هم د دغې سرکاري ادارو نچکاري نه قبلوي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستان ورکرز یونینز کنفیڈریشن د پیښور پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره او لاریون وکړو چې پکې د وابډا نادرا او ریلوی کارکونکو شامل وو. دوی مرکزی حکومت او وزیر اعظم میاں نواز شریف ته په ډاګه کړه چې د ټول پاکستان مزدوران په دې خبره یو موټی دي او دوی به د یوې ادارې نشکاري هم ونه مني. د پاکستان وابډا هایډرو یونین صوبائی سکتر مستجاب مزدوریال په دې باب لا مشال لیډو ته وویل مزدورانو د پیښور ډیویژن مشر کامریډ فضل قادر وای چې ریلوی د مزدورانو میراث دی او دا حکومت کله هم نشي خرڅولی.
دا د مزدورانو میراث دی او موږ دا غواړو چې لکه انډیا ریلوی چې دغه منافق روانه ده او زمونږ 1.5 لاکھ محنت کشو دی دغه کې نو افسر شاهی بداوی چې دا دی وجه نه خساره کوي چې د مزدوران ډیر زیات دي. خو نن پکې 73,000 مزدوران دي او کله تنخواه بندې کله ټیه بندې نو جان بوج کر حکمران طبقه دا سیاسي مقاصد لپاره دا احساسي د مزدورانو دی موږ به د دې دفاع کوو.
دا احتجاج کوونکو گورنر هوس پیښور په لور احتجاجي لاریون هم وکړو او مرکزی حکومت ته دړک وکړه کچر د دغه ادارو د نشکارۍ فیصله واپس وانغستې شو نو دوی په ټول ملک کې په احتجاج باندې لاس پورې کړی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
تاسو مشال ریډیو اور د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه یواره بیا د فرهنده وزیر نورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په یو غونډه کې د مرکزی حکومت نه د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې. نن په دې لړ کې د اسمبلی غونډه هم رابلل شوې ده. پاکستانی طالبانو په ډرون برید کې د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د وژنې وروسته خپل عبوري مشر ټاکلې. د طالبانو ویان ویلي د حکیم الله مسعود د وژنې وروسته دوی د پاکستان له حکومت سره مذاکرات نه کول غواړي، ځکه چې دغه هیواد د امریکا د اثر لاندې دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر حمله بې وخته بللې ده. خو دوی هم ویلي دوی هیله لري د سره بعد سیمې د امن پر خبرو سمنفي اثر ونه غورځيږي. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد د مولانا عبدالرشید غازی د وژنې په کیس کې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د تر اتم شو بلوسو د کورنیو د غوړو کراچۍ ته په پښو د احتجاج نن نهم ورځ ده. دغه لاریون بیګا خوزدار ته رسیدلې دی. د کوټې په بلوس نومي کالونۍ کې په یوې مدرسې کې بمی چاودنه شوې چې پکې مدرسې ته زیان رسیدلې دی. پولیس وایي دغه مدرسه د حکومت سره رجسټر نه وه. په قاهره کې یو جج د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مورسي او 14 نورو کسانو د کیس اورېدنه هغه وخت ودروله کله چې د مورسي پلویانو په مصر کې د پوځي واکمنۍ خلاف نارې پیل کړې. دغه اورېدنه به اوس د جنوري په 8 نیټه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د منځني ختیځ، شمالي افریقا او یورپ ته 14 ورځو په دوره دی، سعودي عرب ته رسیدلې دی. په تهران کې ګڼ شمېر خلکو د امریکا د سفارت د پخوانی ودانۍ مخې ته د 1999 د واقعې د کلیزې پر وخت مظاهره کړې. او د شام د حکومت اپوزیشن ډلې ویلي دوی به تر هغه د جنیوا په غونډه کې برخه نه اخلي تر څو چې ولسمشر بشار الاسد واک پریښو دی نه وي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر بلند کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سي او دا غي ورسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه مجید پاپر بلند کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ډرون بریت کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود او د هغه د ملګرو د وژنې وروسته په پاکستان کې په حکومتي کچ د پریشانی صورتحال را پیدا شوه دی. بلخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا هم په بریت سخت رد عمل را مخته شوه دی. اداري لیکي چې پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونو مشران ډرون بریدونه مذاکراتي عمل خرابولو او پاکستان کې د امن او امان وضع خرابولو سازش ګڼي او وایي چې حکومت کله هم طالبانو سره مذاکراتو د لارې حالات سمولو کوشش کوي، نو امریکا په ډرون برید وکړي او حالات نور هم خراب شي. اداري مخکلي کې چې دا وخت صورتحال ډیر غیر واضحه او پیچیده ده او حکیم الله مسعود د وژنې وروسته طالبان به څه کړن لار خپلوي پته خو به هغه وخت لګي چې کله خپل نوې مشر وټاکي. اداري په اخیره کې لیکي چې پاکستان اوس هم طالبانو سره مذاکرات غواړي او خبداوي چې طالبان هم د مذاکراتو لار خپل کړي او که یو ځل د دوانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شي نو د ډرون بریدونو مسله به خپل حل شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او وایي چې طالبانو سره مذاکرات شروع کیدونکو چې امریکای حکیم الله مسعود په ډرون رید کې وجلو او مذاکرات یې واره بیا د ځنډ ښکار شو. اداري لیکي چې حکومت لا پکار دي چې طالبانو لا دا باور ورکړي چې ډرون بریدونو ته د پاکستان اولس او حکومت هم په نظر نه ګوري، نو طالبانو لا هم پکار ده چې د مذاکراتو لار پرې نګدي او د صبر نه کار واخلي او شدت پسندي دې ختم کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ډینګي مرز ټول ملک کې د یو وبا په صورت کې خوريږي او د لوجه خیبر پختونخوا، کراچۍ، لاهور او نور ځایونو کې خلک هم مړ شوي دي. اداري وایي چې دوه کال مخکې د مرز په پنجاب کې د وبا شکل اختیار کړی وو خو پنجاب حکومت په وخت عملی ګامونه پورته کړو. اداري زیاتوي چې سخت کال هم د مرز نه خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو کې خلک ترې متاثر شول. حکومت له اړخه سهولتونه هم ورکړې شو خو د باوجود د مریضانو په شمیره کې اضافه روانه ده. اداري په اخیره کې لیکي چې د مریضانو په شمیره کې اضافه ښایي چې چرته څه کمی شته، نو باید د دې بیماری خلاف د مؤثره ګامونه پورته کړی شي چې مخنیوی یې ممکن شي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانا په خپل یو اداریه کې د یو خنجات د سرخط لاندې لیکي چې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود هم د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه لکه د خپل پخوانی مشر بیت الله مسعود پرنګ د ډرون الوتکې په یو برید کې ووجل شو. ادارې زیاتوي چې د زرګونو بې ګناه انسانانو، سیاستوالو او پوځیانو د وژنې د ذمېوار او د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو د خونړیو ترهګرو بریدونو تر شا د یو داسې کس په وژنه په کار خداوه چې حکومت او ټولنې د اطمینان اظهار کړی وي. خو ډېر په حیران کن انداز موږ د پاکستانی ټولنې او حکومت لخوا د هغې ډرون برید پر ضد د غم او غصې اظهار اورو چې یو مجرم او د بې ګناه انسانانو قاتل یې ووژلو. پاکستانی حکومت وایي چې د حکیم الله وجنا د دوی او د طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو مجوزه لړۍ باندې برید دی. د ادارې په خبره حکومت له پکار دی چې دا حقیقت ومني چې پاکستان کې امن هله راتلی شي چې د طالبان او د دغه ډول ذهنیت نه ځان خلاص کړي. خو که دوی د طالبانو د مشرانو د اوږد ژوند خواهش لري نو بیا دا ناممکنه ده چې پاکستان کې به امن راشي. او موږ لا د دې حقیقت نه هم سترګې نه دي پټول پکار چې که څه هم د بې پیلټه الوتکو بریدونه د پاکستان د خود مختاری پر ضد دي، خو دغو بریدونو تر دا مهال موږ د وسلوالو د مهمو مشرانو نه هم خلاص کړي یو. د ادارې په خبره د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه زموږ خپله جګړه ده او دا ملکیت موږ ته د 3000 امنیتي سرتیرو په شمول د 3000 بې ګناه انسانانو مرګونو راکړی دی. موږ له دغه شمیرې نه دي هیرول پکار. ادارې زیاتوي چې اوس ولس سره ویره ده چې لکه څنګه د بیت الله محسود د وژنې نه پس طالبانو د تشدد یوه ناروا لړۍ پیل کړې وه، نو دغسې به د حکیم الله محسود د وژنې نه پس هم کوي. خو موږ له دې حقیقت نه هم سترګې نه دي پټول پکار چې د طالبانو لخوا د بې ګناه انسانانو د وژنې لړۍ کله ودرېدلې وه. دغه د وینې تویولو لړۍ خو کله په یوه موقعه روانه وي او کله په بله، تر کومې چې موږ خپله ځمکه د وسلوالو طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو د وجود نه صفا کړې نه وي، تر هغې به د هغوی لخوا د مرګونو دا لوبه روانه وي. ادارې لیکي چې په دې ورستو کې د بې پیلټه الوتکې په یو برید کې د طالبانو د دویم مشر ولی الرحمن وژنې هم د طالبانو تحریک ته زیان رسولی و. اوس حکیم الله محسود هم لاړو او داسې راپورونه هم دي چې اوس په مشره اختلافات دي، نو غالبه ګمان دا دی چې دوی چې خپل طاقت بیا راغونډوي نو وخت به واخلي، او چې تر کومه طالبان د خپل بل یو داسې مشر انتخاب کوي چې د پاکستانیانو د وژنې لړۍ ته دوام ورکړي، حکومت له پکار دي چې د طالبانو په صفونو کې د رامنځته شوې ګډوډۍ نه ګټه پورته کړي او پر ضد یې نتیجه خیزه کاروایی وکړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه بالتیمور سن په خپله یوه مقاله کې لیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې ډېر په څرګنده توګه د ښځو د بنیادي حقونو د خوندي کولو خبره شوې ده، او دغه هیواد د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر نړیوالې لوزنامې هم لاسلیک کړي دي. د افغان آئین د 22 مادې له مخه په دغه هیواد کې د هر وګړي سره امتیازي سلوک منع دی، او د دغه هیواد هر وګړی که نارینه وي او که زنانه ته د قانون له مخه د برابرۍ درجه حاصله ده. خو ورځپاڼه په امریکا کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې ډلې فیمینست میجارټي فاونډیشن د مشرې میرمن ماویس لینو له خولې لیکي چې هغه افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په اړه اندېښنه لري، ځکه چې طالبان د ښځو په حقونو باور نه لري. میرمن لینو وایي چې افغان طالبان به د دا ډول لوزنامو پابندۍ لپاره نه خو ځان په اخلاقي توګه پابند ګڼي او نه په قانوني توګه. د دې په خبره د افغان طالبانو ماضي شاهده ده چې هغوی ښځو ته د برابرۍ حق ورکول د خپلې عقیدې پر ضد ګڼي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا د بهرنی او چارو وزیر چې د منځنی ختیځ، اروپا او شمالي افریقا په دوره دی، د سعودي عرب د دورې پر مهال بحث کوي چې د خپل ملګري هیواد سره تعلقات ښه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په روسیو کې د مصر او شام په موضوع تعلقات پیچلي شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ، شمالي افریقا او د اروپا په یو لس ورځنۍ دوره کې سعودي عرب ته رسیدلی دی. تمه کیږي چې امریکا له خپل زوړ اتحادي هیواد سره د تعلقاتو د بحالولو لپاره کوششونه وکړي. د مصر موضوع هغه څه دي چې په تیرو څو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې مشکلات پیدا شوي دي. امریکا د 1.3 بلیون ډالرو برابر د خپلې مالی مرستې زیاتره برخه په مصر بنده کړې ده چې هر کال یې هیواد ته ورکوي. دا ګام یې په جولای کې د پوځ لخوا د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسی د لری کولو پس پورته کړ. په عین حال کې سعودي عرب د مصر عبوري حکومت سره ملاتړ ښودلی دی. د دې ترڅنګ د شام پاړه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالی موجود دي. سعودي عرب چې د شام د مخالف ډلې مهم ملاتړی دی، د رپورټونو تر مخه هغه وخت وسه شو کله چې واشنگتن 13 میاشت د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد ممکنه پوځي کاروایی وځنډوله. د سعودي عرب چارواکي په دې هم اندېښمن دي چې د شام پاړه د سولې د خبرو اترو په نتیجه کې په دمشق یو داسې حکومت راتللی شي چې ایران یې ملاتړ کوي.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې اړیکې خرابې دي، نو ځکه سعودي عرب په دې هم اندېښمن دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ سره د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي. د اتوار په ورځ په قاهره کې جان کیری د ایران طرف ته په اشاره کولو سره وویل چې د منځني ختیځ هیوادونو باندې د بهرني هیواد حملې ته به هیڅکله اجازه ورنکړي. د مصر په اړه نوموړي وویل چې د جمهوریت په لور تګ د هیواد د استحکام او د اقتصادي خوشحالۍ یوازینۍ لار ده. کیری د مصر د عبوري واکمنانو سره په ګډه د کار کولو ژمنه هم څرګنده کړه.
ولسمشر باراک اوباما دا خبره د یقیني کولو په لړ کې ډېر مهنت کړی دی چې موږ چرې د مصر سره تعلقات خراب نه کړو، نو ځکه ما وویل چې ولسمشر هغه مرستو ته دوام ورکوي چې د مصر ولس ته ترې براه راست ګټه رسیږي.
د کیری سره په سفر کې یو ملګري چارواکي خبریالانو ته ویلي دي چې کیری په دې خبره زور راوړ چې په مصر کې د بیړنیو حالاتو موده نوره اونه غځول شي چې په 14 نومبر یې وخت پوره کیږي. د شامپاړه کیری ومنله چې په هیواد کې کورنی جنگ د ختمولو په لایې عمل کېدی شي. نظرونه مختلف وي خو د امریکا او د ملګرو هیوادونو هدف بیا یو دی او دغه هدف د واک انتقال دی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو رپورت کې د پاکستانی او طالبانو د مشر په یو ډرون برید کې پروژنې د پاکستانی حکومت د خبرګون موضوع راخستې ده. په رپورت کې ویل شوی دی پاکستانو نه کړل شو د امریکایي ډرون بریدونو د مخالفت خپل خبره په دغه رنگ حمله کې د یو وحشتناک ترهګر د وژنې له موضوع څخه جدا کړي. تفصیل د هارون بچانه ورو
د نیویارک ټایمز پر رپورٹ کې ویل شوی د پاکستانی او طالبانو مشر حکیم الله مسعود چې دغه هیواد د بے ګناه خلکو وینې توی کړی او د پاکستانی حکومت تر ټولو غټ دښمن بدل کېدو. داسې بریخي چې په امریکایي ډرون برید کې په وجل کېدو یې پاکستانیان خواشینی شوي وي. ورسپانې د پاکستان د کورونا او چارو د وزیر چودھری نثار علی خان خبره راغستې چې ویلي دي امریکا په دغه برید سره له طالبانو سره د پاکستانی حکومت د امن خبرې شنډې کړې. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د طالبانو د مشر د وژنې په خبرګون کې په افغانستان کې میشتو د امریکا او ناټو ځواکونو پر وړاندې د خیبر پختونخوا د اکمالاتي لارې تړلو دړکه کړې ده. د ورځپاڼې د رپورت له مخې ښکاري داسې چې په پاکستان کې چا هم د حکیم الله مسعود د وژنې په ډاګه هرکلی ونه کړ. ورځپاڼه د ځینو امریکایي شنونکو په حواله وایي چې د نوموړي وژنې ته د پاکستان عکس العمل وښوده چې له امریکا سره د دغه هیواد اړیکې څومره بې باوره دي. ورځپاڼې د یو امریکایي څېړنکار بل روګیو خبره راغستې چې وایي حتی په موږ کې هغه څوک چې پاکستان له نږدې څاري نه پوهېږي چې له دغه هیواد سره اړیکې څه رقم دي. دا داسې یوه دوه مخې لوبه ده. خو د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ډېری پاکستانیان بیا فکر کوي چې د امریکا د چې له پاکستان سره دوه مخې لوبه کوي. ورځپاڼې د عمران خان د پاټۍ د یوې مشرې شیرین مزاري تیزې تندې خبرې هم راغستې چې وایي د پاکستان پوځ باید امریکایي ډرون الوتکې په نښه کړي. سربیره پر دې چې طالبانو په دې تیرو کلونو کې د پاکستان بے ګناه خلک ووژل او امریکا ته دغه هیواد پر حکومت بلها فشار راوړل چې د تروریستانو د لمنځ وړلو لپاره کوټلې اقدام وکړي، د پاکستان سیاسي او پوځي اسټابلیشمنت لا هم وایي چې له دوی سره باید د امن خبرې وشي. دغه رات څېړنکاران وایي چې پاکستان تل هغو خلکو ته پر خپل خاوره ځای ورکړی چې امریکا یې د دښمن په توګه پیژني او هغه کسان یې بیا له پامه غورځولي چې غربي هیوادونو یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼې د عارفه صدیقه مثال راوړی چې نوموړی په افغانستان کې د امریکایانو د وژلو د هڅو لپاره تورن شو او دا مهال د نیویارک ښار په یوه زندان کې قید ده. ورځپاڼه وایي عارفه صدیقه د پاکستان دننه د یوې اتلې او د کام د بچای په توګه یادیږي. بل پلو د سوات ملالا یوسفزای چې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله طالبانو پر تیر کال برید وکړل او سخت یې ټپي کړه. د ورځپاڼې په خبره غربي هیوادونو ملالا په یو شمېر جایزو ولمانځله خو په پاکستان کې ورته بیا د سی آی اے ایجنټ ویل کیږي. ورځپاڼې د امریکا په باسټن ښار کې میشت د یو پاکستانی څېړنکار عادل نجم خبره راغستې چې ویلي دي پاکستان ونشو کړی د امریکایي ډرون بریدونو د مخالفت خپل خبره په دغه رنګ حمله کې د یو وحشتناک ترهګر د وژنې له موضوع څخه جلا کړي.
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم محمد سره تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان حکومت ډرون بریدونو کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود په وجنه سخت رد عمل غوډل دی او ویلي دی چې کېدې شي په دې لړ کې د امریکا سره تعلقات خراب شي. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اتحادیان دي، په دې وروستیو کې هم امریکا پاکستان ته 1.6 بلیون ډالر مرسته د ورکولو اعلان کړی او پاکستان په پوځي او مالی مرستو کې امریکا ته ډېره اړتیا لري. آیا پاکستان د امریکا سره تعلقات خرابولی شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار منور شاه د څېړونکو نه کړې ده چې جواب به په دې رپورټ کې واوري.
د تیر خالی پورز د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې د امریکا سره تعلقاتو ته بیا کتنه کوي، ځکه چې حکومت د تحریک طالبان سره د مذاکراتو هڅه کوله او امریکا د دغه ډلې مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وواجه چې په نتیجه کې یې د سولې ممکنه خبرې اترې د اندېښنو ښکار کړې. پوښتنه دا ده چې په موجوده امنیتي او اقتصادي حالاتو کې پاکستان لپاره د امریکا سره د تعلقاتو خرابول څومره امکان لري؟ د اړه د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
دی وای چې موږ امریکای سره به تعلقات خرابو، خو موږ کې دي د امریکای پیسې پکار دي، لہذا دا خبره کول چې دی به پرشتیا د امریکای سره د تعلقات خرابولو صدا سي بوته بوچته کی یا به خو چته کی یا به سوې خلو پرانیزي په دې معاملې کې نه دا ممکن نه ده. د دې سره هغه وسایل بالکل نشته چې کوم وسایل لکه ایران سره دي، هغه باوجود ایران چې دی نو هغه د امریکای سره په خبرو کولو او د خپل اټومي پروګرام د پرخودو سر بند رضا لري.
بلخوا په یورپ کې میش د نړیوال سیاست څېړونکي شاهد الیاس وای که پاکستان د امریکا سره تعلقات خراب کړي نو په عالمی سیاست کې به ډیر ځان لا او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي.
د پاکستان چې تاسو وګورئ کنه نو د نیبرهود کې خپل د ایران سره هم تعلقات خراب دي، د انډیا سره هم تعلقات خراب دي او ورسره د افغانستان سره خو خراب خراب دي، لکه دا ایوا هیستری ده. تاسو مخکې چې کوم وخت سره د تاسو د کارونه شوی دی چې که دنیا وغواړي نو تیز او ارسانه د دنیا سره دا په هنسته چې تاسو نیوکلیر د کوم د هدي دا هدي ایران ته ورکړي دي، نارت کوریا ته ورکړي دي، او بل دا چې مونږه انټرنیشنل میډیا کې پورو چې د شتګرته ته د پاکستان امداد، نو په دنیا کې دا یو عام پرسپشن دی، عام نقطه نظر دی چې پاکستان د خلکو امداد کوي.
دا راز اکرام هوتی وای د پاکستان په پوز ډیر زیات لګښت کیږي چې دا هیواد یې د خپل وسایلو نه نشي پوره کولای او نه بل کوم هیواد ورسره دومره پوزي امداد کولای شي، نو د لپاره امریکا ته ډیره اړتیا لري.
د دې پیسې په کار دی، هغه پیسې د پاکستان په اقتصاد کې نشته چې کوم امریکا ورکړي، او بل څوک چون کې په دې علاقې کې استراتیژیکی عملیاتو کول او سره اراده نه لري، لہذا بل څوک اډ ورکول نشي هغه پیسې. او دا پیسې چې دا امریکا صرف پاکستان نه ورکړي، ډېر دنیا کې داسې مهم ریاستونه دي او تنظیمونه دي چې امریکا ورته پیسې ورکړي. باقي پاتې شو سیویلین، نو هغه چې پاکستان کې چې کوم اقتصادي بنیاد دی هغه نه چې کوم ریوینیو یا ټیکسونه روزي پاغې چلیږي، خو اغم نه پورا کیږي نه بیا دی لګي آی ایم ایف نو نور نه قرضې علی.
حالتا شاهد الیاس په دې نظر ده چې دا به د پاکستان لپاره ډیر د زیان خبروي چې د یوې وسلواله ډلې له وجې د امریکا او د راز د ټول نړۍ سره سیاسي سفارتي او اقتصادي تعلقات خراب کړي او خپل ولس د تش په نوم امن لپاره د لا نور معاشي بحران سره مخ کړي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوی گلابا یت سرسے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خوایش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړی دا هغه ځال چې په لوکل ګسر هغه شریک کړم.
سروتا سدنه پروس تماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجه اوریدل مهیروه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په سواد کې د وی غیر دولتي ټولنې الف اعلان دروسته سوري لاندې د تعلیم اهمیت راوستلو لپاره د پښتو مشاعره تابعیت راوړل شوی چې پکې د سیمو لوی او شاعرانو تخپل کلامونو په ذریعہ د علم اهمیت باندې رڼا واچوله. دغه مشاعره په اړه د سیمه نه د مشال ریډیو د خبريال د ریپورت او روچې د مشاعره په اواز شروع کی.
تد کام تندے شزب لکی د منگول شم، تد لاری گرد شزب خاور د مزل شم، تد کام گختن شاو زبی منزل شم، تب زما مل شی زبستا دلاری مل شم او تد تاریخ باب شا زب جهد مسلسل شم راشد چمن مالی شا زب پکی گل شم زیر د سبا شا چی امید د نوی کل شم راش لونگین شا چی خوشبو شم سندل شم او راش تٹپ شا زب طول غزل غزل شم
دا کلام د پیغلې شاعرې نیلم بانو ده چې منګور امان کوټ سکول کې په یو لویه مشاعره کې وړاندې کړو. دغه مشاعره د سوات یو غیر دولتي ادارې الف اعلان جوړ کړ دا چې پکې د سوات، بونیر او شنګلې څخه یو شمیر شاعرانو برخه واغسته. د مشاعرې تابعه کوونکي ټولنې الف اعلان سوات مشر ډاکټر جواد په دغه موقع وویل چې دوی مقصد د علم اهمیت ښکاره کول دي او د خلقو زده کړو ته پام راګرځول دي.
فورم چې د ځوانانو هغه ټولنه ده، هغه یو تنظیم دی چې د ډیر وخت نه تقریبا د دوو کالو نه د دې معاشري د خوالي لپاره کار کوي.
مشاعره کې د سوات نامتو او مشر شاعر عبدالرحیم روغانی د ترقی یافته قامونو سره په ځغل کې شاملېدو لپاره د قام ظلمو ته د شاعرۍ په شکل کې وویل،
زستا بیوقوفۍ او ناپوهۍ ته حیرانېږم، په ټینګ پسې دې توري او نیزې را وویستې، خبر د دې نه یې چې دا بله زمانه ده، دا اس مقابلی لدی بزیرا ویسته، نه په رنگ حسن کې دیشی سوک په خلقو کې ممتاز، نه په قام نسب مندلی شی توری امتیاز، د هنر علم په مخ کې هر سر است پاتی کیږي، اے بی علم مسلمانا چرته باز او چرته جاز.
دغه رنګه د ملکن څخه راغلی شاعر اقبال شاکر په خپل ځانګړي انداز کې د قام ظلمو ته خپل شاعرۍ کې پیغام ورکوي.
زپ پختو باندې مین یم چرت مړ می نه کې، یو ټپا یو یا قربان به می پزړه کې ساتي، او د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي، د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي، او چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي، چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي، دغه امید دغه امکان به می پزړه کې ساتي.
د شنګلې سره تعلق لرونکي شاعر عطا الرحمن عطا د علم مخنیوي کوونکي د قام دښمنان وګرځول او خپل کلام کې وویل،
د دې لارې تړونکي د تیارو علم بردار دی، د دې لارې تړونکي د نمرود په لار روان دی، د دې لارې تړونکي د رښتیاو نه منکر دی، د دې لارې تړونکي منافق دی او شیطان دی، راځئ چې پټ مخونه ښکاره په سپین سبا کو، راځئ چې دغه لاره د شکمارو نه صفا کړو.
د امان کوټ سکول لسم جماعت زده کوونکي زلمی شاعر سمیع الحق شاهین د اعلی چارواکو څخه غوښتنې کولې.
زب د ټولو واکدارانو نه جواب غواړم، زستان د ټوپک پزه کتاب غواړم، زستان د ټوپک پزه کتاب غواړم.
مشاعرې ته راغلي یو شمېر ځي خلقو شاعرانو ته پیرزونې وړاندې کړې او دغه رنګه هلې ځلې د تعلیم پرمختګ لپاره ګټورې وګرځولې.
تاسو مشال ریډیو اور د سوات مشاری حال مواوریدلو. دنداسا داسې پښتني کلتوري سنگار سامان دي چې پر جینکو سربېره ځینې وخت کلیوال ځوانان هم کاروي. دا چې دنداسا لس شي نه لاس ترازی او په کومو مناسبتونو کې ترې کار اخیستل کیږي، په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد لسو تنو سره خبرې کړې دي.
پښتني کلتور کې دنداسا یو له هغه سنگار توکو څخه ګڼل کیږي چې له پیړیو راهیسې تر ننه هم کارول کیږي. دنداسه که له یوه پلوه د غاښونو د پاکوالي لپاره ګټور سیز دی، له بله پلوه پرې پښتني مېرمنې شونډې هم سرې کوي. دا چې دنداسه له څه شي څخه ترلاسه کیږي، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن چې کلونه کلونه یې له غرونو څخه دنداسه راوړي مشال راډیو ته وویل،
منور الحق ته دنداسه چې و ما خپل بدی کې داسې کار کړی دی چې زه ګرځېدم په دې غریزو سیمو ته تلم، هلته د غوز بوټی چې دی نه به موږ دنداسه ایستله. په غریزو سیمو کې چې کم یخ وي واوره لري هلته کیږي، بیا د دې پوټکي نه به م یو ډول ایسته، یو ډول به م د دې جرړو نه ایسته. ولی هغه شیده دا تیزه ده، پوستکی هغه شیده سپینه ده خو تیزه نه ده، هغه د رنګه توره ده، د سر نور چې په کوم ځای باندې لګي هغه ډېر تیز.
د تور پیکای اقیار په نوم یو انجلۍ وایي چې اوس یې هم په کور کې د دنداسې رواج ژوندی ساتلی دی.
ځینې میک اپ سامان الات چې هغې کې یعنی په خاصتن دا لبسیرین وی به پخوا دا نه و کله به چې یو ناوې جوړېدله یعنې د هغې وي هغه ډېر عمده فیشن دا و چې هغې ته به یې رانجه کوله او دغه دنداسه به یې ورته وهله. خصوصا مخ خپل مورګان ته راشو هغوی اوس هم استعمالوي ځکه چې د دې عمده ګټه هم دا ده چې ورۍ کلکۍ فیشن کې هم راتلی شي نو ډېر خلک ترېن استفاده کوي. زه هم دنداسه استعمالوم بعضی وختونو کې زما خوښیږي.
مرسل نوری هم یو له هغه نجونو څخه ده چې دنداسه کاروي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دنداسه پخوا به زمونږ مشرانو استعمالول زمونږ نیاګانو زمونږ مورګانو او مونږ هم ترې استفاده کوو. دا یو ډول ښکلا ده چې خولې ته هم د بد بوی د لرې کولو دپاره استعمالیږي د غاښونو د صفایي دپاره چې خولې ته یو ډول ښکلا ورکوي. هغه څیز دی چې د ښځو په سینګار کې ډېر رول لري.
د جلال آباد ښار د ډن غاړه چې د ژوند د ضرورتونو توکي پکې ترلاسه کیږي د دنداسې د خرڅلاو دوکانونه پکې هم له پخوا نه شتون لري. یو تن دوکاندار وایي چې بهرنیو هیوادونو ته هم ترېنه خلک دنداسه وړي.
ما نوم حفیظ الله مونږ د دنداسه د خوګیانو نه راځي او مونږ دلته پرچون هم خرڅوو مانکات هم خرڅوو او هر ځای ته دې ځنه دي زنانه هم اخلي مردانه هم اخلي. خبر دې خلک وړي کابل ته وړي تر لندنه پورې ځي تر ایرانه پورې مالې ګلې ده نرخ ارزانه دی ګېړې پلس روپۍ ده.
د دنداسې په اړه ډېرې ټپې او سروکي هم ویل شوي چې محلي سندرغاړي په مناسبتونو کې وایي. ساروان منور چې په یوه هنرمند کورنۍ کې سترګې غړولي د دنداسې په اړه راته له ټپو سره یو سروکي زمزمه کوي.
دنداسی خوله دی را نکړه بیگا ته بیا د واد شپاده. دنداسی خوله دی را نکړه بیگا ته بیا د واد شپاده. خلک تو تیانو ته شکر ور کینا بیگا ته بیا د واد شپاده. پستر غتول خجل کا پوری بیگا ته بیا د واد شپاده. شونډو ترنګ د دنداسي اور کمنا بیګا د بیا د واد شپادا وسر کو شونډي وهلي
د اولو د چې پرنجونو سربېره زني ځوانان هم کله نه کله د غاخونو د پاکوالي او غوريو د کلکوالي په خاطر له دنداسي څخه کار اخلي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د دې خبرونه په اخري شیبو کې واره بیا لن خبرونه د فرخنده وزیر نور.
د خیبر پختونخوا حکومت په یوه غونډه کې د مرکزی حکومت نه د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې. نن په دې لړ کې د اسمبلی غونډه هم رابلل شوې ده. پاکستانی طالبانو په ډرون برید کې د پخواني مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته خپل عبوري مشر ټاکلی. د طالبانو ویاند ویلي د حکیم الله محسود د وژنې وروسته دوی د پاکستان له حکومت سره مذاکرات نه کول غواړي ځکه چې دغه هیواد د امریکا د اثر لاندې دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر حمله بې وخته بللې. خدای هم ویلي دوی لری د سره بعد د سیمې د امن پر خبرو سمنفي اثر ونه غورځيږي. د اسلام آباد یو عدالت تلال مسجد د مولانا عبدالرشید غازی د وژنې په کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د تر اتم شو بلوسو د کورونو د غړو کراچۍ ته په خو د احتجاج نن نه هم ورځ ده. د غلارجون بیګا خوزدار ته رسیدلې دي. د کوټې په بلوس نومي کالونۍ کې په یوه مدرسې کې بمی چاودنه شوې چې پکې مدرسې ته زیان رسیدلې. پولیس وایي دغه مدرسه د حکومت سره رجستر نه و. په قاهره کې یو جج د مصر د لری کړل شوې ولسمشر محمد مرسي او سوارلس نورو کسانو د کیس اورېدنه هغه وخت ودروله کله چې د مرسي پلویانو په مصر کې د پوځي واکمنۍ خلاف نارې پیل کړې. دغه اورېدنه به اوس د جنوري په د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د منځنی ختیځ شمالي افریقا او یورپ کې اولس ورځو په دوره دی سعودي عرب ته رسیدلی تمه کیږي هغه به د خپل پخواني اتحادي هیواد سره د خپلو اړیکو بیرته د سمولو هڅې وکړي. په تهران کې ګڼ شمېر خلکو د امریکا د سفارت د پخوانۍ ودانۍ مخې ته د 1909 د واقعې د کلیزې پر وخت مظاهره کړې او د شام د حکومت اپوزیشن ډلې ویلي دي چې دوی به تر هغې د جنیوا په غونډه کې برخه نه اخلي تر څو چې ولسمشر بشر الاسد واک پریخو دی نیوی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې زموږ همکار فرخنده وزیر درته وړاندې کول. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. ممکنه کو چې د خبرونو بس تاسو پکې شوي وي. سبا له بد نه خبرونو سره د تاسو په خدمت کې واره بیا حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټ کې د خبرونو تیاری شوي وي. زه مليحا میرزاده فرخنده وزیر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د بلې خبرونه اتبا ما شپږ بجو نه په دې سپور د ډیوه ریډیو سره نه اورېدلی شئ.